سيتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم او ری چې ارګ مانی وای د حبیب الله احمد زیل لوري په ارګ باندې د اخلاقی فساد د تورونو قضیه لوی ترنولی ته استولی حبیب الله احمد زی د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی سلاکارو د هماوري چې د نن سه شنبه او سبا چهار شنبه روسی چارواکو طالب استازی او یو شمیر افغان سیاستوالی وربللی چې نه یوازې د روسیه او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې مناسبت غونډه کې ګډون وکړي بلکې خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاوم بحثونه مخته یوسي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
له کابل یو شمیر سیاستوال او د وسطوالو طالبانو استازي نن په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کوي او زرګونه کسانو په پاکستان کې تر روژه ماتي وروسته بیګا د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبر نواوري مسکو نن د افغانستان د حکومت د شمیر پخوانیو مشرانو او د طالبانو د استازو کوربه دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل شوي سیاستوال مسکو ته تللي دي. وسوالو طالبانو په یو بیان کې تایید کړي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی په دې غونډه کې د دوی له لوري هم ګډون کوي. د وسوالو طالبانو یو بیان پرون رسنیو تپاستولی بیان کې ویلي چې د دوی پلاوی بل افغانستان له ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر راتلونکي خبرې وکړي. خو د وسوال طالبانو بیان نه دی ویلي چې پلاوی به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري کنه. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د منځلو په نوم جوړه شوې ده. په غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي. خو نه د سرګند چې طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه ګوري کنه. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره نن پر دوه اړخیزو او ګډو مسلو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه هغه هیواد ته ځي او یو شمیر د افغانستان د حکومت وزیران به هم ورسره ملګري وي. دې سرچینې ویلي چې محب په یو ورځني سفر کې په خپلو لیدنو کې د کابل او پاکستان د اړیکو د ښه کولو، د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او د سیمه ییز امنیت په اړه خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوي دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف ویلي چې د وسلوالو حملو له امله په ډېرو سیمو کې د کوچنیانو تعلیم ګران شوی دی. یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 وسلوالې حملې شوې وې، خو په 2018 کال کې دا شمېر 192 ته لوړه شوې ده. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې د ملي شورا د ټاکنو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي وو چې شایي پر ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي. په دې راپور کې د یونیسف د مشر هنریتا فور له خله لیکل شوی چې تعلیم په افغانستان کې تر اورلاندې دی. میرمن فور ویلی په ښوونځیو بې درېغه حملې د ښوونکو قتل او تعلیم ته تهدید د افغانستان د کوچنیانو د ټول نسل هیلې او ارمانونه له منځه وړي دي. اوس مهال په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په ګډون د افراطي ډلو د تهدید له امله تر زرو زیات ښوونځي له سره بند دي. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان دي. دا عملیات د افغانستان د ملي اردو د درېمې پلې لوا ځواکونو له پرون راهیسې د خاکریز ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل
در مربوطات ولسوالی خاکریز و ولایت قندهار در اثر ضربات
دی وای د کندهار د خاکریز ولسوالی په سیمو کې د دشمن پر سنگرونو د توپچی په ډزو کې درې وسوال وژل شوي او څلور زخمیان دي. د انجینری پرسونل د وسوالو درې بیلابیل ماینونه هم شنډ کړي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زرګونه کسانو په پاکستان کې بیګا تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. هغوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه مظاهره د پوځیانو له لورې د حملې او د شمیر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و. د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سوله ییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه پکې ووژل شو او څلوېښت تنه زخمیان شو. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ پر پوسته حمله کړې وه. خو په ټولنیزو رسنیو د دغې مظاهرې ویډیوګانې خپرې سوې. په هغه کې لیدل کېږي چې مظاهره چیانو وسلې نه درلودې. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د پاکستان د ملي اسامبلې غړی دی نیولی دی. د پښتنو د تحفظ غورځنګ فعالانو او پلویانو بېګا د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر به ازبکستان ته په سفر کې د هغه هیواد د ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاینمایر درې ورځنی سفر پرون پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې واک ته د میرزیایف له رسیدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي دي، ځکه د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډېرو کړنو لپاره په انزوا کې پاته وو. او د برازیل په یو محبس کې د لشته لږه څلوېښتو بندیانو مړي په داسې حال کې موندل سوي چې زیندی سوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د امازون په ځنګلي ښار ماناوس کې هغه مهال ووژل سو چې وضعیت د پولیسو له کنټروله بهر سو. دا مهم خبرونه.
فرشته جلال دی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ باندې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. د افغان ښځو شبکه وایي باید دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره. این همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم‌ها داره و راستی هم که
د هماره چې په موسکو کې نن سه‌شنبه او سبا چهارشنبه د افغانستان او روسیې د روابطو د سل کلن کېدو په مناسبت غونډې کېږي. تمه ده چې د دې غونډو په ترڅ کې د افغانستان ځینې سیاستوال او د طالبانو سیاسي مشران په موسکو کې له روسي چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو یو ګډه ناسته وکړي. په دې اړه دا چې روسیه ولې په د افغانستان په چارو کې په روسیو کې ډیره لیوالتیا لري یو کارپو نجیب ننګیال وایي.
دو عمده معلومه دي. یو خو بل د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده او بل هم د داعش حضور ده.
دغه په تفصیل واوري. دا هم اوري چې ایران وایي د هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه ده. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او نه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. ارګ مڼې وایي چې د حبیب الله احمد زی له لوري په جمهوري ریاست کې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. حبیب الله احمد زی د افغان ولسمشر اشرف غنی یو پخوانی سلاکار دی او په دې وروستیو کې ادعا کړې چې په ارګ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي. ارګ دا ادعاوې دروغ بللي او رد کړې دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې دوی په دې اړه اندېښنې لري او باید دغه قضیه په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه راسره غږېږي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان عارف سمیم د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حبیب الله احمدزي له لوري په ارګ د اخلاقي فساد د لګول شویو تورونو د قضیې د استولو خبره کوي، د افغان ښځو شبکه او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دغه مسله دوی اندېښمنې کړې دي. د افغان ښځو شبکه وایي دا تورونه سپیناوی غواړي او لویه څارنوالۍ باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي. د دې شبکې یوې غړې عابدې طلایي نن ازادي راډیو ته وویل
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که زن ما از قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرنالی فرستادیم که از طریق سرنالی موضوع به گونه رسمی پیگرد شود.
په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پوخانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې پارک کې د اخلاقي فساد موجودیت ادعا کړي. حبیب الله احمدزی ویلي چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او د ثبوت غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د حبیب الله احمدزی دا څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او باید سپیناوی وشي. له ډلې شکریا جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوی پوهیږي چې دغه تورونه د شخصي عقدو له مخې لګول شوي خو په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي تاثیر کړی دی.
بدون شک چې دا ډېر بد تاثیر لري افغان کورنۍ، مخصوصا هغه کورنۍ چې نوي نوي یې خپلو خویندو ته اجازه ورکړې ده چې بیرون د کور نه کار وکړي. ورسته د دینه به ډېر محتاط وي او حتی بعضې کورنۍ شاید تصمیم ونیسي چې خپلې لوڼې، خپل اولادونه، خپلې خویندې د وظیفې دپاره مخصوصا په دولتي چوکیو کې اجازه ور نه کړي. نو دا په لویه کې ډېر یو زیان ده، مخصوصا د افغان ښځو د ټولنې دپاره.
اغلی جلالزی وای ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې وډه افغان میرمنې د دغه قضیه د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته عریضه هم وکړي. تیر ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د ښځو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستی راپور ټکن ورکوونکي وبللو. په دې برخه کې د جدي پلټنو باندې ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مشهده پروگرام په سر کې خبرونه کې ولوستل، نن د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت په موسکو کې غونډه جوړیږي. دا غونډه به دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاستوال موسکو ته تللي دي. طالبانو هم اعلان کړی چې د دې ډلې سیاسي مشر او د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس کسیز پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دوی هم افغان سیاستوال او هم طالبان په موسکو کې له یو بل سره د افغانستان د سولې په تړاو هم خبرې وکړي. دا چې موسکو ولې د دغسې غونډو ترسره کولو ته لیوالتیا لري او په دې وروستیو کې غونډې ترسره کړې دي، په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال سره اجملند مرکه کړې او تاسو ته خبرو.
د متحده ایالاتو هڅې، خاص کر د زلمی خلیلزاد هڅې، د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې ونه توانېده چې د ټولو اړخونو توافق ترلاسه کړي، خاص کر د افغانستان د حکومت، د اوسني حکومت توافق په هغه ځینو مسایلو کې. نو فکر کوم هغه هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې او د سیمې هېوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت، د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي. د سیمې هېوادونه کوشش کوي، یعنې پخوا هم دغه سیاحت شوي چې دوی غواړي چې خپل نفوذ ولري په دغه پروسه کې.
ننګیال صاحب، د مسکو له خوا نه چې وخت نا وخت طالبانو ته بلنه ورکول کېږي یا طالبان ورغواړي، داسې د یو مهم افغان لوري په توګه ورسره معامله یا چلند کوي، څه فکر کوي چې مسکو ولې له طالبانو سره دغومره د نږدې کېدو هڅه کوي؟
زما په فکر د دې دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې بل د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده، روسیا د ځان لپاره یو تهدید بولي، او بل هم د داعش حضور ده. بدبختانه په تیرو څو کالو کې د افغانستان حکومت د ډیپلوماسۍ دستګاه ونه شو کولای چې هغه فعالیتونه چې د داعش په خلاف د افغان سرتیرو مبارزه او هغه جګړه چې د داعش په خلاف شوې ده، دا د روسیې د قناعت وړ ګرځولې وي. یعنی دا کار شوی دی په افغانستان کې، داعش دومره قوت نه دی څنګه چې د دې لپاره تبلیغ وشو یا سیمه هیوادونه پی وو ویرول شول. نو شاید دغه تشویش وجود ولري او طالبان روسیا ځان د تهدید نه بولي. که د افغانستان حکومت وکولی شي چې دوی ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان نظامي ځواکونه د داعش په خلاف په جګړه کې جدي دي او دغه ګواښ حتما له منځه وړي، نو فکر نه کوم چې بیا به روسیا طالبانو ته په دومره دغه سره لاس ورکړي.
ننګیال صاحب، یو شی چې سړی نه پوهیږي هغه دا دی چې افغان حکومت چندان د زلمی خلیلزاد له هڅو هم خوښ نه ښکاري. وخت په وخت چې موږ ګورو د دوی انتقادونه هم پی راپورته کیږي، په عین حال کې د روسیې په منځګړیتوب چې یا روسیا چې کومې هڅې کوي هغې سره هم چندان ډېر علاقه نه لري. ولې پرله پسې افغان حکومت په دغه د روسیې په غونډو کې په ټیټ کچ ګډون کوي یا کم اهمیت یې ګڼي؟
فکر کوم یو عمده وجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت د سولې او د ملي پخلاینې کومه پالیسي چې ده هغه دا ده چې باید د سولې پروسه د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په رهبرۍ اوسېږي. همدغه لامل و چې د امریکا سره هم یوې نتیجې ته ونه رسېدل. دوی نه غواړي د افغانستان اوسنی حکومت چې د افغانانو پرته د دغه سولې پروسه څوک رهبري کړي او یا د څوک د دې مالکیت دعوه وکړي. پخوا هم داسې شوي دي چې کله هم د سولې پروسې نورو هېوادونو د خپل د افغانستان د حکومت نه پرته د افغانانو نه پرته نور چا په لاس کې اخیستي، هغې نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیالو په موسکو کې د روسیې په کوربتوب د دې افغانستان او روسیې د اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې په اړه له موږ سره خبرې وکړې. همدارنګ د طالبانو او افغان چارواکو افغان سیاستوالو د احتمالي ناستې په اړه باندې چې دوی ویلي سره کېني به او د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې کوي تحلیل وکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه، خان محمد سیندوی.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د دغه وزارت کانونه د کانون او پیټرولیم وزارت لخوا سروې شي، ډیری پانګوال به په دې برخه کې پانګونې ته لیوال شي. د دغې خونې رئیس نصیر احمد عالمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې ډیری د کرومایټو، کریستال تیګو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو لا تر اوسه سروې شوي نه دي.
متاسفانه وزارت معدن تا فعلا سروی نکرده و سروی هم انجامش بر ما هم معلوم نیست. ایرانی و هندی ها علاقمندی داشتن بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
آقای عالمیار وای چه د کانون و پیترولیم وزارت چارواکو ژمنه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه دا کار پیل کړي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې به د قانونو په برخه کې پانګونه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او په ټوله کې به د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د اقتصاد د پیاوړتیا په هدف د افغانستان د شمال زون په څلورو ولایتونو کې د پستې سوار له زره نیالګي ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نیالګي به په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې په بڼوالو وویشل شي.
طی 3-4 سال گذشته یکی از برنامه های وزارت زراعت ایجاد باغای پسته بوده که در 140 ساله خوشبختانه نتیجه داده. در گذشته باغای پسته به شکل وحشی بوده، اینو به تازگی روی ایجاد باغای پسته خودش کار کرده که در یک تعداد از ولایت نتیجه داده.
د خاغلی رستمی په خبره د افغانستان او کرنې وزارت تر اوسه په 29,000 جریبه ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ کړي چې 10,000 جریبه یې د دغه هیواد په شمال کې ده. او نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,500 افغانۍ. دا و له ازادۍ راډیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم رضوان مراد استودیو ته راغلی څو د یوې نړیوالې موضوع په اړه باندې خبر کړي. ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی. مراد صاحب، دا راته وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو ځل بیا ډاډ ورکړی. آیا دا ډاډ تهران لخوا د جګړې د مخنیوي کوشش دی او که دا چې ایران په ډیپلوماتیکه برخه کې په دې کار باندې څه غواړي او څه کوي؟
مننه ستنیز صاحب. تر اوسه پورې چې د ایرانی او امریکایي چارواکو یا مشرانو کومې خبرې یا څرګندونې مخ ته راغلي دي، په دې ورسیو کې د دوی لحن یا لهجه نرمه شوې ده او د دې برعکس متحد ایالات خلیج ته نور عسکر استوي، هلته یې بیړۍ استولې دي، جنګي الوتکې استولي. هغه یوه قصه ده، لیکن بل خواته بیا د دواړو خوانه هغه د خبرداري او د توندو ناندرو موضوع لګه نرمه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل دي چې دا هیواد هیڅ کله اټومي وسلو جوړولو په تکل کې نه دی او حتی دې پورې دې دا سپیناوی ورکړی دی چې د دوی هغه مذهبي مشر آیت الله خامنایي فتوا ورکړې ده چې اټومي وسلې لرل خلاف د مذهب دی او خلاف د دین کار دی. جواد ظریف په عین حال کې دا هم ویلي دي چې د امریکا لخوا اقتصادي تروریزم د ایران خلکو ته زیان رسوي. دا هغه څه دي چې د ایران د متحده ایالاتو لخوا ویل کیږي چې نه، اصلا د ایران د رژیم چلند او له نړیوالو سره د دې هیواد لانجې د ایران خلکو ته زیان رسوي.
مننه. ادارتو چې متحده ایالاتونو په خلیج کې خپل پوځي وزور زیات کړی، تاسو مو ویل، او په ایران اقتصادي فشار هم تبن زیات کړی ورسره لغه چې دوی لاټو میتړونه وتل، آیا امریکا اوس خپل هم لهجه نرمه کړی او که بیا هم دغه د ګواښونو لړۍ ته دوام ورکوي؟
په دواړو برخو کې متحده ایالات مخ ته روان دي. یعنی د امریکا ولسمشر له اولې ورځې نه دی ویلي چې په ایران حمله کوي. هغه ویلي چې که په موږ باندې حمله وشي یا تهدید راته بیا به اقدام کوي، لیکن هغه همیش ویلي چې که ایران پیل وکړي نو خبرې اترې ښه حل دی او متحده ایالات جګړه نه غواړي. ډونالډ ټرمپ په جاپان کې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په کتنه کې هم د ایران په اړه خبرې وکړې. ویلي چې که ایرانیان غواړي خبرې وکړي، د خبرو اترو ته چمتو دي، د امریکا حکومت خبرو ته چمتو دي. او یو ځلې بیا د امریکایي چارواکو خبره تکرار کړه چې امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې فقط دغه اطمینان غواړي چې ایران اټومي وسلې ونه لري او د دې اطمینان د حاصلولو لپاره به پر ایران فشار دوام وکړي.
بلې، زیاته مننه کوم. و مردل چې ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د دې زون په دوه ولایتونو خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو پیښو ارقام زیات شوي دي. په سویل ختیځ زون کې د یاد کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس ازادي راډیو ته ویلي د سږ کال د تیرو پنځو میاشتو او د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو سره پرتله شوي ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د ده په خبره دا مسله د اندېښنې وړ ده. اصیل ځاځي په دې اړه باندې له پکتیا یو رپورټ رالیږلی.
پاسوبل ختیزون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر رئیس ښاغلی نور احمد شهیم د خبرګولی پښپګمه ازادي رادیو ته ویل چې د دې ځون په دوه ولایتونو خوست او پکتیا کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا او اړوند د سکه کال د لومړنیو 15 میاشتو او د تیر ډیر لسفه او 90 کال د لومړیو 15 میاشتو سره پرتله شوی ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د په خبره د اندېښنې وړ دي.
په ډیر لسفه او 90 کال کې البته په 15 میاشتو کې قضایای زمان سره 132 قضیه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي دي چې که د 1990 کال سره پرتله وشي نو سږ کال 215 قضیه زمان سره ثبت دي. په همدغه 15 میاشتو کې دا تقریبا 40% زیاتوالی ښیي چې دا زمان د پاره قابل تشویش مسله ده.
په سویل ختیځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څانګې مسؤلې اغلې زرمینې شمس ازادي راډیو ته ویل چې په خوست او پکتیا کې د ثبت شویو قضایاو ډېرې برخه کورنیو تاوتریخوالي او بې سرپرستۍ قضایاو دي چې دوی سره ثبت شوي دي.
زیاتره بې سرپرستۍ قضیې موږ ته راځي چې مثلا میړه د ډېر وخت لپاره په خارج کې ده او دا بې سرنوشت دلته ده، یا مثلا داسې موضوع ده چې هغه قراردادی ورسره واده کړی یو څو ورځې ورسره تیر کړې، بیا نو خارج ته ځي، بیا د دېښې په قطه کې نه ده. زیاتر دغه تقریبا د پنځه کال تر سه کاله پورې
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي د ارقامو لوړېدل په دې معنی نه دي چې ګواکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
دا چې خویندې موږ ته رزېږي خپلې ستونزې تر موږ را رسوي، موږ دې ته د تاوتریخوالي کچه د ډېرېدو لامل نه یو، ولې ځکه دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او دوی اوس په دې پوهېدلې دي چې د اسلام د نظره د دوی حق حقوق څه شی دي.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس قضاوتیار عطاالله فکري هم په دې نظر ده چې د پخوابه پرتل د خلکو آسان روښانه شوي او اړونده ارګانونو ته یې لاسرسی زیات شوی دی.
یوه قضیه په څلور نویم کال کې طلاقات اجرا شوی دی او بله قضیه په شپږ نویم کال کې، یعنی په تیرو څلور کالو کې موږ دوه قضیې لرلې. اما اوس موږ په دې څو میاشتو کې تقریبا لس قضایا به یوازې په مرکز ګردیز کې رسیدلې.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس څرګندونې دا یقیني کوي چې د ښځینه و د حقوقو د اعادې او د تامین د حامی مسؤلو ارګانونو تر څنګ او قضایي ارګانونو ته د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځینه لاسرسی زیات شوی دی. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com ویب سټ کې په ژوندې توګه چې واورئ د نړۍ په هر ځای کې چې یاست او په دولس پګړې منځنۍ څپه او فم سره شرې پنځه باندې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې زموږ خبرونه اوریدلای شئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د کابل په ښار کې مخ پر زیاتېدونکو جنایي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د ناورین او بې ثباتۍ اوج په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې نامنیو او وحشت له کابل ښاریانو آرام او سکون اخیسته. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د نوي لمریز کال له پیل سره سم کابل ښار د جنایي پیښو له یوې سپې سره مخ دی. دا مطلب لیکوال لیکي چې په دې ښار کې نږدې هر ورځ په بیلابیلو امنیتي حوزو کې جنایي پیښې رامنځته کیږي او د کابل ښاریان یې له سختو اندېښنو سره لاس او ګریوان کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې دا ښار اوس د جنایي جرمونو د ډلو او بانډونو لپاره د انساني ژوند د لوبو په ډګر بدل شوی. سوداګر، عام خلک، دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او آن ماشومان هم په بېرحمانه ډول وژل کیږي، خو حکومت په دې برخه کې کوم اغیزمن ګام نه اوچتوي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د دوشنبه د شپې جنایي پیښې ته چې لاملې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وګړي وژل شول اشاره کړې او لیکلي دي چې ځایي امنیتي مسولین سهار له دې موضوع خبر شول او څېړنې پیل کړې. په مطلب کې وړاندې له افغان امنیتي بنسټونو په کلکه غوښتنه شوې چې د کابل ښار امنیت ته پاملرنه زیاته کړي او د ښاریانو ژوند تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې په مطلب کې چې عنوان دی دلته هیڅ څوک خوندي نه دي، ولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داسې یو توطیه روانه ده چې زموږ د سر سړی ښکار دي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د دوه دینی عالمانو وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغسې د سر سړی وژل د بهرنیو استخباراتو کار دی تر څو هغه کسان چې ملت یې غږ اوري وژنې او په دې سره له ملته د ژوند لار ورکه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په دې ټول پوهیږي چې د وژنو دا لړۍ چا روانه کړې ده، خو حکومت یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. او سرخط ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پلازمینه کابل یوې عمومي تصفیې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو دوو کلونو کې په دې ښار کې له درې زرو ډېرې جنایي پیښې رامنځته شوي چې زیات شمېر خلک پکې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د دې ښار امنیتي مسؤلین د دې پر ځای چې د دې جنایي پیښو اصلي ریښه له منځه یوسي، له هرې پیښې وروسته په نمایشي ډول ځینې تورن کسان نیسي او رسنیو ته یې د خپلې لاسته راوړنې په ډول ښایي. دا مطلب لیکوال لیکي چې پولیس باید هغه مجرمین ونیسي چې په ښکاره ډول په کابل ښار کې ګرځي او څوک د نیولو جرأت هم نشي کولای. ورځپاڼه همداشان وړاندیز کوي چې د دې حالت د کنټرول لپاره اړینه ده چې د کابل ښار عمومي تصفیه وشي، ټول کورونه تلاشي شي، د بایومیټریک دستګاو په وسیله د کابل ښاریان ثبت او رجستر شي، امنیتي پوستې زیات شي، په امنیتي برخه کې د زورواکو او ټوپکوالو مداخله پای ته ورسیږي او د پولیسو په لیکو کې د مکافاتو او مجازاتو لړۍ پیل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ دپاره ویجار سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل دی وشن نه اوسیدون ته ایمه او سکم ناستا په مسکو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورید خیر زنه ګړمه باید افغانستان ته د سی یو صلح او مذاکرات را مابین تسي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو د خیر وي بلکې د سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي.
نوم عابد هم دې ځای اوسیدونکی یم. د مسکو ناستې خو دا سویمه ناسته ده چې ترسره کېږي او همدغو خلکو تر لاس لاندې ترسره کېږي چې کرځای پکې شامل وي. دا نور کسان کوم چې د دولت په مخالفت رامنځته کېږي دا پکې ګډون کوي. عام د دولت لخوا کوم خاص استازی نه ورته معرفي کېږي. نو دا زه چې فکر کوم یو طرفه غونډې دي او دا هېڅ کوم ارزښت نه لري د افغانستان لپاره. نه به کومه لاسته راوړنه ولري او نه تر اوسه پورې لاسته راوړنه درلودلې ده. نو له دې بعد به څه هیله وکړو، څه به تمه وکړو؟ داسې ساتیرای